یو وار بیا ستري مشاهده مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت مسبخینه 2 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې منور شایم تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا بره ادیر زله کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ ان خطه کې مرجوب لا وخته او امین نېشنل پارټي وای کراچۍ کې د پښتنو تحفظ یقیني کړی شي زما کور زما کلی هم د دې غړې په اخره کې دراورو وراده چې په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په بردیر کې د پوس په چک پوسټ په وسوال بریټ کې شپږ پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سین صبح کې ویلي دوی نه غواړي د سرکاري ادارو سره د ټکراو سیاست وکړي او د مصر نوی صدر محمد مرسی ویلي هیواد به د ټولو نړیوالو لوسنامو درناوی کوي. دا خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي د تیر اتوار په ورځ د بردیر د برول په سنۍ درسیمه کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو په درو پوستو د افغانستان لخوا د سلو زیاتو طالب جنگیالو برید وکړ چې په کې شپږ پوځیان وژل شوي دي. په ملکنډ کې د پوځ یو ویاند کرنل عارف مشال ریډیو تویلي وسوال یې په شا تمبولي او د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې وسوال هم وژل شوي دي. کرنل عارف زیاتوي په دې کې زموږ شپږ پوځیان وژل شوي او د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې یو لس حمله کوونکي هم وژل شوي دي او وسلوال یې په شا تمبولي. وسوال طالبان داوا کوي دوی د دغه پوسټونه شل امنیتی سرتیری ژوندۍ تختولې دي خو پاکستانی چارواکي بیا دغه داوی ردوي. په یاد شوی سیمه کې د دینه مخکې هم وسوال طالبانو په امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. پاکستانی طالبانو دغه حمله پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی د دوی حکومت تر ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې په ضد دی. هغه ویلی د دوی د حکومت اول کار دا دی چې په پاکستان کې د توانایي د کموالي په ستونزه قابو ومومي. نوموړي دا خبرې د سین صوبې د دورې په وخت کړې دي او زیاتوي
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں.
دی وای مونږ د ټولو ادارو قدر کوو او د هیڅ وی ادارې سره د ټکر ورتلولو په سیاست باوري نه یو. هغه خلک چې زمونږ سیاسي مخالفین دي مونږ د هڅې هم کړی دي چې هغوی د ځان سره بدرګه او یو ځای کړو. نن هم مونږ دا وایو چې د ادارو ترمنځ د ټکراو او تشنج له کبله ادارې کمزوري کیږي.
راجا پرویز اشرف د خپل دورې په وخت د دغه صوبې په غړي خدا بخش سیمه کې د واکمن پیپلز ګوند د وجل شوی بخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو او ذوالفقار علي بوټو په مزارونو هم حاضری وکړه. راجا پرویز اشرف اصل هغه وزیر اعظم وټاکل شو چې د پاکستان سپریم کورټ بخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نا اهلا وګرځولو. د تیر اتوار پورس د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د بهیره روم لپاسه د شام لخوا د ترکی جنگی الوتکه ویشتل په سخت ټکو کې غندلې ده او دا یو بې شرمه او د نه منلو وړ عمل ګرځولې دي. په یو لیکلې بیانیه کې میرمن کلینټن زیاته کړې چې د شام د چارواکو لخوا د یو بل د نړیوالو روایتو د انساني ژوند امن او امنیت ته د سترګو پټولو نه د سترګو پټولو ثبوت ته. میرمن کلینټن زیاته کړه هغه د تیر خالی پورس د ترکی د بهرنو چارو وزیر احمد داوود توغلو سره خبرې کړې دي او په دې پیښې د امریکا د سخت اندېښنې نه خبر کړې دي. د اتوار پورس داوود توغلو ویلي وو د شام ځواکونو په نړیوال فضایي حدود کې دننه هغه مهال د ترکیه واجنګي الوتکه په نخ کړه کله چې د غلوتکه د لک سات لپاره د شام فضایي حدود کې اشاره شوې و. په شام کې د بشر الاسد رژیم لخوا د مخالفینو په وجنه د ترکی لخوا په ډاګه د غندنې لقبله د توڼو هوادونو اړیکې د مهال د کډکچ سره مخامخ شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په عراق کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو یو ډله وای د دغه هیواد حکومت د لسکونو مطبوعاتي ادارو د بندولو حکم ورکړی دی. په بغداد کې د مطبوعاتو ازادۍ د سار د ادارې مشر زیاد العاجلی د دغه هیواد اطلاعاتو او میډیا کمیشن لخوا جاری شوی د یو سرکاري حکمنامې په حواله وای چې پولیسو ته ویل شوی دی سلور سلوخت کورنی او بهرنی داسې مطبوعاتي ادارې دی بند کړی چې مهال په دغه هیواد کې بغیر د سرکاري اجازتنامې کار کوي. په دغه فهرست کې د میډل ایسټ براډکاسټنګ نتورک، د عربی ژبې ریډیو ساوا هم شامل دي چې د امریکا په مالی مرستو چلیږي. د ریډیو ساوا چارواکي بیا وایي چې دوی سره په دغه هیواد کې د کار کولو اجازتنامه شته، خو د چارواکو د غلطۍ له امله د دوی نوم هم په هغه فهرست کې نه دی شامل کړی شوی چې په دغه هیواد کې د کار اجازت لري. د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي ډلو د دغه هیواد وزیر اعظم نوري المالکي تورن کړی چې هغه غواړي رسنۍ ځکه خاموش کړي چې خپل واک ته دوام ورکړي. او بل خبر دا چې د مصر لومړني اسلام پسند منتخب ولسمشر محمد مرسي پرون ویلي هغه به د ټول هیواد ولسمشر وي. پرون د مصر په کامی ټلویژن د وینا په وخت ولسمشر مرسي وویل هغه به د ټولو مصریانو ولسمشر وي، او زیاته کړه چې انقلاب به تر هغې پورې جاري وي چې ټولې غوښتنې پوره شي. ښاغلي مرسي ژمنه وکړه چې مصر به ټولو نړیوالو لوزنامو ته په درنه سترګه ګوري. پرون د مصر انتخابي کمیشن د محمد مرسي د بریا اعلان کړی و. او روسته خبردار چې د ملیزیا یو عدالت په اسرائیلي ډیپلوماټانو د یوې بمی حمله په منسوبې کې نیول شوی مشکوک ایرانی وګړي تایلند ته د حواله کولو حکم ورکړی دی. مسعود چې د ایران سره تعلق لري وایي د داسې هیڅ منسوبه نه ده جوړه کړې، او پلان لري چې د عدالت د فیصلې خلاف به اپیل کوي. د فروری په میاشت کې مسعود د ملیزیا په هوایي ډګر له هغې وروسته ونیول شو چې په بنکاک کې په یو کور کې چاودنه وشوه، او د تایلند پولیس وایي په دغه کور کې بمونه هم موندل.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. برادر کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو شپږ کسان وجلي. چارواکي وای په جوابي کاروایي کې یو لس وسلوال هم وجلي دي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وای د هیواد د ټولو ادارو احترام کوي او د ټکراو د سیاست مخالف دی.
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں، کسی ادارے سے ساتھ ٹکراو کی سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنے.
کراچی کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر سېنېټر شاه سید وای مخالفین دې په کراچی کې د پښتنو د زورولو نه لاس واخلي.
قبایل د دماغو د بمونو په ضد دي. بلوچستان په بسونو باندې دماغي وشي، افغانستان لوټي لوټي کو، دا یو زماده امن ځای دی.
دا او نور ریپورتونه لرو، او د دې غړې په اخیری برخه کې به زما کور زما کلی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور او د پښتونخوا په وخت د 9 بجو سحر نه شروع کوي، او تر مازیګر شپه کو بجو پورې د خبرونه جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. پاک افغان پولیس سره جوخت خیبر پښتونخوا برادر برول باندې سیمه کې سنایي کلی سره نږدې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړي. امنیتي ځواکونه داوه کوي چې په جوابي کاروایي کې یو لس وسلوال وجلی دي. بلخوا د ملکان ډیویژن طالبانو د دې پیښې ذمواري قبول کړي، او وایي د امنیتي ځواکونو اتلس کسان یې وجلی دي. تفصیل د خپل خبريال غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د برزیل په برول سیمه کې د پاکستان افغانستان پولی ته سیلما په سونی دره صابر کلی کې د وسلوالو په برید کې د پوز د چارواکو د وینا مطابق شپږ پوځیان وجل شوی دي، او د پوز په ځوابي عملیاتو کې پوز د یو لسو وسلوالو د وجنې داوا کړی ده. په دې لړ کې د ملکن ډیویژن د پوز د عامه اړیکو د سنګي آی ایس پی آر مشر کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د برول په سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولی ته سیلما شوی دی، او د پوز ځوانانو د برید په شا مبولې دي. خو په دې برید کې د پوز شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. کرنل عارف وایي دی وایي چې په دې برید کې زموږ شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي، او د پوز په ځوابي کاروایي کې یو لس ترهګر وجل شوی دي، او د پوز ځوانانو په وخت د برید په شا تمبولې دي. د ملکن ډیویژن د پوز د میډیا سنټر وایان کرنل عارف مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د لټون په عملیاتو کې د هغوی بعضي نور ځوانان مصروف وو، او د دې برید وروستو د هغې سره هم لا تر دې دمه د دوی رابطه نه ده شوې. د برول په سیمه کې پاکستان افغانستان پولی ته سیلما د دې نه وړاندې هم د وسلوالو په فعالیتونو کې پولیس او لیوی ته درنه مرګ ژوبله اغوښتلې ده. دا چې په پوز باندې د وسلوالو د دې بریدونو به په دې سیمه په راتلونکي کې څه اغېز وي، په دې لړ کې د بردیر سینیئر خبریال سید زاهد جان مشال ریډیو ته وویل.
زه خو به دا ویبه چې د تیر کاله چې کوم په یکم جون او په شپږم جون باندې کومې حمله شوې وي او غټې حملې د هغې نه وروسته بیا د لور دیر د اپر دیر او د چترال د خلکو عمده مطالبه د حکومت نه چې دا د پوج د لیوی او د پولیس کار نه دی، دلته یې باقاعده پوځیان راولېږلی شي او په سرحداتو کې کښېني، دا هغوی ذمه داري ده. د هغې نه وروسته یو کال مخکې چې کوم دلته پوځیان په سرحداتو باندې ناست دي راغلي دي، نو ما څنګه تاسو مخکې وی چې حالات دا غینه ټیک شو، خو چې اوس یک دم دا کوم درې واقعیت شروع شو، نو څونه چې خلک مطمئن وو د پوز نه اوس د دینه ورسته مطلب دم بدای کی راځي چې یاره کم سه کم د خلکو سره غیره بیا پیدا کیږي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په بردیر کې پاکستان افغانستان پولې ته سیلما د دې پیخي په لړ کې د افغانستان حکومت ته احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د هغه وسلوالو په ضد دي په افغانستان کې میشته ځواکونه کاروایی وکړي کوم چې په سلګونو تعداد کې د افغانستان نه په پاکستان بریدونه ترسره کوي. د دې برید ذمواري د ملکن ډیویژن د تحریک طالبان ویان سراج الدین په غاړه اغېستلې ده او هغه د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اتلسو پوځیانو د وژنې دعوه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی د دوی حکومت د ریاستی ادارو سره د ټکراو د فالسی خلاف دی. نوموړي دا هم ویلی د حکومت اول کار دا دی چې په هیواد کې د توانایي بحران قابو کړي. پرویز اشرف دا خبرې د سینسوبې د دورې پر مهال کړي چې د نور تفصیل نه یې د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې مخبروي.
لومبی وزیر راجا پرویز اشرف د اتوار په ورځ د سین صوبې د ګړی خدا بخش دوره وکړه او د خپل ګوند د وجل شوو مشرانو ذوالفقار علي بټو او بینظیر بټو په قبرونو یې د ګلونو څادرونه وغوړول. د دې وروستو نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دوی حکومت د هیڅ وی ادارې سره اختلاف ساتل نه غواړي.
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں، کسی ادارے سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ اپنے
دیوائی منگ دو ٹولو اداروں قدر کو او دہیت سوی ادارے سرا دا ٹکر ورتلولو پا سیاست باوری نیو. ہاں خلق چوزو منگ سیاسی مخالفین دی، منگ دا حسی ہم کردی دی چه ہاگوی دا زان سرا بدرگا او یو زائی کرو. نن هم منگ دا وایو چه دی ادارو ترمنز دا ٹکراؤ او تشنج لکبلا اداری کمزوری کی گی. نموڑی ووائل غواری ٹول اداری پیاوڑی کردی او هغوی په دې لړ کې دا کار کړی دی چې پارلیمنت یې پیاوړی کړی دی. د پارلیمنت څخه نورې ادارې جوړیږي او چې پارلیمنت پیاوړی وي نو نورې ادارې هم پیاوړي کیږي. د دې وروستو نوموړی کراچۍ ته راغی او هلته یې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح په مزار د ګلونو څادر وغوړولو. په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې د هغه د حکومت اولنی کار دا دی چې په ملک کې د بجلی، ګیسو او د توانایي د نورو سرچینو په کمی قابو عمومي او په دې لړ کې خلکو ته ورپېښې ستونزې حل کړي. نوموړي زیاته کړه د وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو سم د سروستو یې د توانایي د کمی د ستونزې د حل په موخه غونډه رابللې او دا د دې خبرې غمازي کوي چې د ده حکومت د توانایي د کمی په برخه کې جدي دی او د دې ستونزې حل خپله اولنۍ ترجیح ګڼي. وزیر اعظم وویل امریکا او د نړۍ سره د ښو اړیکو په حق کې دی او نیټو ته د اکمالاتي لارې د بحالولو په لړ کې به د پارلیمنت د پریکړو ملاتړ کوي. هغه وویل د ده حکومت به هڅه کوي چې راتلونکي ټول ټاکنې د هر ډول درغلیو څخه پاکې او سوتره ترسره کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
او اوس هم یو بل رپورټ د کراچۍ نه. کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند د اتوار په ورځ د ولسی قوت د سرګندولو په هیله جلسه کړې. دغه جلسې ته د کراچۍ او خیبر پښتونخوا صوبې د یاد ګوند چارواکو ویناوې کړې دي چې په نور تفصیل مو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبروي.
د اتوار په مازیګر د کراچۍ په کیماړی ټاون کې د زورګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سین څنګه مشر شایسید وویل چې د دوی د ګوند پلویان د احمدشاه ابدالي او باچا خان په فلسفه باور ساتي
او هغوی د هیڅ یوې سیاسي او یا مذهبي ډلې سره دښمني نه لري. نوموړي زیاته کړه د تشدد او زور زیاتي نه کول ورته د خپلو مشرانو څخه په میراث کې پاتې شوي دي.
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینیرو د ډاکټرو جوړېدو لپاره دا یوه کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده، قبایل د دماغو د بمونو په ضد دي، بلوچستان په بسونو باندې دماغي وشوي، افغانستان یې لوټي لوټي کو، دا یو زما د امن ځای دی.
شایسید په پښتنو غږ وکړو چې په خپلو کلو او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې باید په خپلو بچو تعلیم وکړي او په دې توګه د هرې جمهوري لارې د خپل سیال څخه د مخکې تلو هڅې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر وویل د طالبانو لخوا په کراچۍ کې ترسره کېدونکي کارونه د ټولو پښتنو دپاره د زیان او بدنامۍ سبب ګرځي.
هلته د تبا کړم پنځه لکه پښتنو خویندې میندې دراله په تکلیف کړی، خدا خدای دپاره او د رسول دپاره د کراچۍ په خاوره دا حرکتونه بند کا. دا ستا حرکت د یو وجود دپاره نه دی، دا د پښتون نسل دپاره دی. زما قوم ته زما نسل ته خطره ده، او تم زما بګړه و بچی چې چا تا له فلسفې چا ته له پټوي درکړي دا اصلي دښمن دغه دی. دا دو نمونه دې زه ډبه ودما یو څلور ډبه دغه پټوي والاوږي رښتیا درته وایي.
هغه وویل د پښتنو ماشومانو ته اوس مهال د ځانمرګ جیکټ نه بلکې د قلم او کتاب ضرورت دی. یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا چارواکو هم برخه اخیستې وه. دغو کسانو کې د یاد ګوند د دیر ضلع صدر جلسې ته وینا وکړه او زیاته یې کړه
زمونږ حکومت زمونږ ملګری چې کم هلته په کم جنگ کې دی هغه تاسو ته پته ده، دلته چې تاسو په کم جنگ کې مونږ ته پته ده. په پښتنو ډېر ظلم او جبر روان دی عزیزانو، په دې وخت کې د خپلې وړې وړې دښمنۍ تربګنۍ ختمول دي او ودرېدل دي، د یو بل مټې مضبوطول دي. عزیزانو په دې وطن کې مونږ خلک د دیوال سره لګی، پرون زمونږ د معاش جنگ و، نن زما او ستا د سر او د بقا جنگ دی.
یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د سین سوبې چارواکو او د خیبر پښتونخوا سوبې نه راغلي د لایو سټاک وزیر هدایت الله هم ویناوي وکړې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوی وزیر اعظم ته د مبارکۍ پیغام کې د تهګری په وړاندې د شریک کار او لا نورې همکارۍ خبره کړې. آیا د نوی وزیر اعظم په راتګ سره به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي؟ دا پوښتنه د بشیر غواخ په دې رپورت کې جواب شوې ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره غواخ دی او باید په وړاندې شریکی حلې ځلې وکړي. که څه هم ډیر وخت امریکایي او افغان چارواکو تور لګولی چې پاکستان افغانستان کې ترهګرو سره مرستې کوي، خو راجا پرویز اشرف پرون اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې د پاکستان دا خبره تکرار کړه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. څېړونکي وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره باید پاکستان د خپلو بهرنیو چارو په پالیسۍ کې تغییر راولي. خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي حکومت نه بلکې پوز جوړی او د یو نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان کې کوم لوی انقلاب نه دی راغلی.
یو خو دا ذہن کې کېږ گئی چې پاکستان کی حکومت نه دې بدل سے وزیر اعظم بدل سے دا دوڑا بدل خبر دا افغانستان معاملات سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز انڈیا افغانستان امریکا دا ٹائپ کا کسی پاکستان کی یا فوج آگے کے لاس بھی اور آگے نہ بغیر اگر کی فائنل نہ ہوگی فائنل فیصلہ آئی نہ بغیر بھی انو آرمی اور ملٹری آگا تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ پخل سے باندھے پاکستان کے انقلاب نظر آ گئے.
د تیرې پنځشنبه یا زیارت پورز د کابل په قرغه کې د وسلوالو په برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شول چې ناټو پوځیانو یې پړه پر حقانی ډلې واچوله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې حقانی ډلې ته ځکه پناه ورکوي چې افغانستان کې د ستراتیژیک ډیپ د پالیسۍ او هلته د هندوستان خلاف د اغیز لپاره وکاروي. خو د سیاسي چارو کابل میشته کارپو یونس فکور دا پالیسي د پاکستان په زیان ګڼي او وایي اوس ښه موقعه ده چې بدل یې کړي.
یو بانه کی او خپل منطقوی سیاست کی د تروریزم پر ضد اصلاحاتی دا وروستی عمله چې په قرغه کې وسول او امریکایانو او جنرالانو ډېر ژر حقانی وبلې ته چې په پاکستان کې عجیبې اشاره وکړل ما ته را معلومیږي چې د پاکستان استخبارات لا هم فرصت نه دي راغلي او دا جګړه او د دوی دا خشنه پالیسي به دوام وکړي، خو په نتیجه کې به پاکستان ته ډېر تاوان ورسیږي، افغانستان به هم د لاسه ولاړ شي او په منطقه کې به هم نفوذ هم وکړي.
ډاکټر اعجاز خټک هم وایي د نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون ښه بهانه په لاس ورغلی.
پاکستان دا ضروري چې اوس لاره راوباسي، افغانستان سره هم امریکي سره هم هغوی لپاره په خپل پالیسۍ کې څه فنډامنټل چینجز وکړي. اوس دا دی چې دا نوی پرائم منسٹر دی نو یو بانه هم کېدی شي، چېره دا ګیلاني پالیسي وه او دا اوس د راجا سره پالیسي بدله ده، ځکه چې ما دا خیال دی وخت کې چې کوم څیز افغانستان کې دیو پاکستان لپاره د موجوده پالیسي کافي نقصان دی ده.
خو د خټک په وینا د پاکستان نوی وزیر اعظم ته ګڼې داخلي مسلې پرتې دي او د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د کوم بدلون هیله نه لري.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
پاکستان کې نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خپل کابینه کې زیاتره هغه کسان شامل کړي چې د یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې هم وزیران وو او دوی ته هم هغه زاړه وزارتونه ورکړل شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل مخبروي.
سپریم کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااهل فیصله سره ک یو طرف ته یوسف رضا گیلانی د خپل چوکین لر شو، نو بل طرف ته ور سره کابینه هم ماته شو. ول راجا پرویز اشرف د نوی وزیر اعظم په هیڅ د سوګن پورته کول وروسته هم هغه زړه کابینه بیا جوړ کړه او اکثریت پکې هغه پخوانی وزیران واغستی شو. د دې پریکړې با سنتیجې را برسېره شي په دې حق لرا ته د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وې.
حکومت تیرا کابینه نو هغه والی سره د خلکو په ذهنونو کې ډیر زیات سوالونه او ډیر زیات تنقیدونه کې
گومل پونتون وائس چانسلر او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور احمد کندی وای چې باید نوې کسانو ته موخه ورکړې شوی و، نو دا شان به دوی د ښه کار کولو کوشش کړي وو. د زیاتوی
ایمانداری کړو خپل ځان مضبوطولو لپاره اخطار هغه به ډېره موقع وه. نو ما خیال کې یانګ را وستی وې هغه خو به ځان مړولو کې دي. دا کرایسس کې اور لګېدل دي موږ ځان پروف کو، بیکام ان کرایسس وین یو ار د پروډکټ اف کرایسس یو ار گیون ال چانس ټو شو یور لیډرشپ اینڈ ٹیلنٹ. په حالات کې خو به تا ته لیډرشپ کوالټی موقع نه درکې.
ولې بل طرف ته خبريال او په سیاسي چارو جوړ نظر لرونکي سلیم احمد زړې کابینې بحالول یو خګام بلی او وایي چې نوی خلک راغلی وو نو د سره به کرپشن سیوا شوی وو. سلیم احمد وایي
زما په خیال د حالات خو کې دوه خدای سي امکان نخکاری، البته دغه کې دغه چانس پکې زیات وو. نوی کسان به هغه جګونه بالکل خالی وو او هغه به بیا ځان له د کرپشن سیزن کتو.
د کابینې ډیویژن لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وی شفاقي وزیرانو یو لس وزرای مملکت او درې مشرانو ته چوکې ورکړې شوې دي چې پکې هنا ربانی کرتا د خارجه وزارت، حفیظ شیخ ته خزانه، فاروق نایک ته قانون او قمر زمان کائرتا د خبرتیا او خبرونو زاړه وزارتونه ورکړي شو. د غرنګ رحمان ملک هم بیرته د مشیر داخله په چوکه اخستې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
ورزو قبایلی سیمو ته د ځایي سرچینو تر مخه تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د کرفیو په موقع د دوه ماشومانو جنکو په ګډون درې کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو جوبل شوي دي، چې دغلته دغه سیمه کې د تیر او درې کلونو راهیسې هر اتوار په ورځ امنیتي ځواکونه کرفیو لګوي. ځایي خلک د دې له وجې د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د ځایی سرچینو تر مخه تیره ورځ په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز په دوران کې دوی ماشومې جینۍ او یو بل کس چې د اسد محمد په نامه پیژندلې شوی دی د امنیتي ځواکونو لخوا د کرفیو په دوران کې په ډزو کې ژوبل شوي دي. سرچینې وایي چې د ماشومې جینکۍ عمرونه د لسو کالونو نه کم دي. د میرعلي میرانشاه په سړک د قطب خیل په سیمه کې د کرفیو په دوران کې په ډزو ویشتلې شوې دي. ول اسد محمد د میرانشاه د تخیل په سړک باندې د کرفیو په دوران کې په ډزو ټپي شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دواړه جینکۍ په سرکاري امبولانس کې پېښور ته د درملنې دپاره رسول شوي دي. د امنیتي ځواکونو لخوا دا دریز هم مخې ته راغلی دی چې دغه ماشومې جینکۍ د امنیتي ځواکونو لخوا نه دي ویشتلې شوې. دا چې د تیرو درې کالونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د هرې یکشنبه یا اتوار په ورځ کرفیو لګول کیږي، ځایي خلک یې د کم مشکلات سره مخ کړي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي شانادین وایي چې د کرفیو د لاسه د سختو ستونزو سره مخ دي او باید چې دولت ورته څه داسې انتظام کړی وي چې ناڅاپي ناروغان یې په ایمرجنسي کې هسپتالونو ته رسولی شوي.
میشته کرفی نه دا مشکلات دي چې میشته څه بیمور وشي تقریبا په 12 غنټې کې د کرنار کات نه شکړای. حکومت په چار دو چې په دغه پاوس کې نن میشته څه داس طریقه کار جوړ کو چې میژ د بیمور رندیر وړای روړای شي چیرې د درې کوله د کرپی لګیا د پسوینه خلق مړ شو. مستقل یو ګاډی ته یور کړای وای چې په بوند څه مستقل اوز یو وای چې میشته د فته لګدای چې د میژ د ایمرجنسي بیمور د فورادای د رندیر د پوره دی او بل په دا 12 غنټه کې په کور وچه یو غنټه یو نیمه غنټه میش خلق ته ایسای چلاول تل یار کړی وای چې میش څنګه تر سایه کو چلاوي اخر د ظلم کیمه وخت پر په میش باندې کیږي.
فدا خان وای چې ډیر ناروغان او په خاصه توګه هغه زنانه چې د ماشومانو د ډیلیوري کیس وی د کرفیو د لاسې ژوند د لاسه ورکړي دي چې پر وخت باندې هسپتالونو ته نشي رسولې.
خاص کر د ډیلیوري چکم کې سینا دي یا ایمرجنسي صورت جوړ شي زخمیان جوړ شي په داسې حالات کې خال ته ډیر تکلیفي ډیر داسې کې سینا شوی چې پلیار کې ډیلیوري کیس وی ځای شي بلد طرف ته میشته دا پتا نه لګي چې دا کرفیو په میژ د څو وخت پر مقرره وي کله میژ د مصیبت نه خلاصيږي. بانو د مرلی چکم چک پوسټ نه دي دا طرف میژ د تاګ پرې شي دي دا مر چیکینګ کیږي چې سړی ستړی شي پکې او په چار خدا وا چې دغه چک پوسټ نه باندې څوک بیمور ان ضرورت لاله چې دا اډوانس کې مخته بولای اول غیزي بند کړوي په 7 بجې باندې تقریبا دی تر لویږي به ماشوم په 6 بجې باندې دی وخیږي او د شپې خو مکمل باندې
مظهر الدین وای چې د هر اتوار د ورځې کرفیو نه پرته هم هر ماخام چک پوسټونو باندې سړکونه بند شي چې بیا ټول شپه څوک د ضرورت پر وخت هم سفر نشي کولای.
دا ایس د میر اگزام د فټه لګو دلی و نو هغه کې خاص کر درې ځایونه بند لکار چې زول دی بیا چا غول دی دا پکر فیو نه علاوه بالکل یو خود لکا دا چې کی ما ډیلی دی په 5 بجې بند بندول دی دا چ نه وای صرف په دغه ویکلی چې کی ما د کرفیو لګوي هغه سفیشینټ او کافی و.
د سیمې خلک وای چې باید امنیتی ځواکونه د خلکو د مشکلاتو خیال وساتي او د کرفیو یا ګرځبند د زپاره سم متبادل انتظام وکړي او یا دورانیا کم کړي چې خلک هم د ایمرجنسي په صورت کې خپل ضرورتونه پوره کړي او فوزی قافلې هم یو بل سیمه ته محفوظ تګ راتګ وکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې زما کور زما کلی د دې غړي په اخیری برخه کې به دراورو دغه راز نور یو شمیر خبری معلوماتي او تفریحي او کلتوري ریپورتونه او پروګرامونه تاسو نور هم د ریډیو د لارې اوریدل شي او که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو مشال ریډیو خپل وی پانه هم لري انټرنیټي پته یې د مشال ریډیو ډاٹ کام په دغه باندې تاسو د تیر شوی چې څومره پروګرامونه یې د مشال هغه هم اوریدل شي او په ژوندۍ بڼه هم خبرونه
اوریدلی شئ. دا وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخنده وزیر نه بعد تازه خبرونو سره ټکی واورو.
د خیبر پختونخوا په بردر کې د پوس په چک پوسټ په وسوال ورت کې شپږ پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په سین صوبه کې ویلي دوی نه غواړي د سرکاري ادارو سره د ټکراو سیاست وکړي. د مصر نوی صدر محمد مورسی ویلي هیواد به د ټولو نړیوالو لوسنامو درناوی کوي. د ترکی سرکاري مطبوعات وایي د شام د پوس 3 نور کسان د خپل کورونو سره ترکی ته تښتیدلي او د عراق حکومت په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنو د بندولو حکم ورکړی دی.
د فرخنده وزیر نامو د خبرونو سرټکی اوریدل او اوس پام وکړی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله مهم ټکی راغون کړی. راځي چې پګړې واورو.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورسپانو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیان او صدارتي ارډیننس په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورسپانې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورسپانې آج او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول اقدامات چې 26 اپریل 2012 نه تر 19 جون 2012 په میاس کې کړی شوی وو هغې ته تحفظ ورکولو لپاره صدارتي ارډیننس جاری کړی شوی دی. اردو ژبې ورسپانې جنگ او مشرق او انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلی لیکي چې سویس حکامو ته خط لیکلو معاملې کې به آئینی لاره خپلولی شي او ټولو مسلو حل په جمهوریت او پارلمان په بالا دستی کې دی او هیڅ وی ادارې سره جنگیدل نه غواړو. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کیدونکو یو اعلی سطحي اجلاس کې په ملک کې په لوډ شیډنګ زر تر زره قابو موندلو لپاره مهمې فیصلې وکړې شوې. اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل چې بجلی بحران حل د دوی د حکومت اړومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې ملک کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ له وجې اولس ډېر د مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې خلک په ټول کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي دي او خصوصا پنجاب کې سرکاري ودانو سره پرایویټ ودانو او املاکو ته هم ډیر نقصان رسولې شوې دي. ورسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې راجا پرویز اشرف د اوبو او بجلی وزیر وو او نوموړي په خپل موده کې د بجلی لوډ شیډنګ کمولو کې څه خاطرخا کامیابی نه و ترلاسه کړي. خو اوس د وزیر اعظم په حیث راجا پرویز اشرف لا پکار دي چې خپل ټوله توجه د مسلې حل طرف ته راوګرځوي ځکه چې بجلی لوډ شیډنګ له وجې نه صرف د خلکو کاروبارونو ته نقصان رسی بلکې سخت ګرمۍ له وجې خلق هم متاثره کیږي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د کوئلې ډېر ذخایر دي چې ترینه په ارزانه نرخ بجلی جوړې دی شي. دینه علاوه واړه او لوی ډیمونو جوړولو سره به نه صرف بجلی ترلاسه شي بلکې اوبه به هم ذخیره کولی شي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی ده او وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی اجلاس کې فیصله وکړه شو چې بجلی جوړونکو کمپنیانو ته به هر ورځ 28000 ټن تیل ورکولی شي نو دا شان به نېشنل ګریډ کې 1200 میگاواټه اضافي بجلی شامل کړی شي. ورسپانه لیکي چې نوی وزیر اعظم له پکار دي چې به هنګامي بنیادونو د مسلې حل راوباسي چې اولس لګ د سکون سا واخلي او خپل کاروبارونه یو وار بیا په خشان شروع کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې د بجلی مسلې مستقل حل لپاره هم حکومت له منسوبې شروع کول پکار دي او بغیر د سزن نه د منسوبې د مکمل کړي چې اولس ته په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ناټو سپلای او اولس به خبرې ته پام راګرځوي او وایي چې امریکایي میډیا کې داسې خبرونه راځي چې ګنې روانه میاشت بعد ناټو لارې پرانستې شي. بل طرف ته پخپل د پاکستان د خارجه سیکرټر جلیل جلانی هغه بیان چې خبرې اترې خ اړخ ته روان دي او ډیر زر به حل راوځي. اداریه وایي چې د ناټو د رصد لارو پرانستو د پاره امریکای سره سره یورپی ملکونو هم په سفارتي لارو حل ځلې کوي او امریکایي چارواکي بعض وخت د دباو او دړکونو هم کار اخلي. اداریه زیاتوي چې کده ناټو رصد لارو په اړه کومه یو خبره هم کیږي باید چې اولس تخکاروي لکه څنګه چې امریکایي موقف په ډاګه دي بیا ولې پاکستانی چارواکي خپل خبره او غوښتنه پټه ساتي. او دې سره سره ضروری ده چې د غلړ کې هر پریکړه د پارلمان د قرارداد مطابق وي ګنې د دې به ډیر سخت عوامي رد عمل مخې ته راشي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان کې په عملی توګه جمهوریت ختم شوه ځکه چې د پارلیمان حکومت او د عدلیه ترمنځ د واک توازن نشته. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 13 کلن اسد او جمشید علی خان چې ستار وهي د هغوی د هنر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
رائټرز خبري ایجنس لیکي افتخار محمد چودري د خپلو پلویانو ترمنځ تاسو یو تند چې د ملک د صدر خلاف یې د درغلیو د کیس ته کولاولو للارې ځوان قیادت ته دا سبق پریخي چې سیاسي مشران باید د قانون احترام وکړي. تیرونه افتخار محمد چودري یو زړور ګام پورته کړو او یوسف رضا ګیلانی پر دې الزام نه اهله اعلان کړو او خپل څوکې صحه لري کړو چې نوموړي د عدالت دا حکم نه منلې. رائټرز خبري ایجنس د پیپلز ګوند د یو غړي لخلي وای په عملی توګه جمهوریت ختم شوی دی ځکه چې د پارلیمان حکومت او عدلی ترمنځ د واک توازن ختم شوی دی. د پاکستان پوسټ چې د ملک 15 کاله عمر کې نیمه موده حکومت کړی دی د زرداری حکومت نه خپل نفرت پټنه دي ساتلې. خدای هم په ډاګه کړي چې پر واک قبضه کول نه غواړي. په پاکستان کې دا حالات داغه تورونو وروسته پیدا شوي کله چې د افتخار محمد چودري پر زوی په ناجایزه توګه د اربونو روپو د جایداد مقدمه را مخې ته شوه. د رائټرز تر مخه د پاکستان سیاسي طبقه لا په دې حیرانه ده چې آیا د افتخار محمد چودري به د یوسف رضا ګیلانی په لری کې دو تسلو شي او که د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه به هم د زرداری پر ضد د کیس کولاولو غوښتنه وکړي. رائټرز خبري ایجنس لیکي په داسې حال کې چې ډېر پاکستانیان پر دې خوشاله دي چې یو بدنامه حکومت یې مخ په ختمېدو دی. د افتخار محمد چودري خلاف دا خبره ډېره کیږي چې دغه عدالتي کامیابو پاکستان بے ثباته کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي 48 کلن اسد او جمشید علی خان چې ستار وهي په عمرونو کې خوبا واړوي خو تجربه یې ډېره ده. جمشید چې اکوسټیک ګیټار وهي وایي چې هغه د ګیټار د غږولو یو خاص هنر زده کړی دی چې په پېښور کې په نور څوک ډېر نه پوهیږي. بل اړخته اسد د بجلی ستار وهي او په پروډکشن او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. دا دواړه وایي چې اوس د 1300 کالو دی خو لومړی به خپل تعلیم ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د موسیقي په میدان د موسیقارانو ډیمانډ ته په کتو سره په راتلونکي سومیاشتو کې به خپله تخلیقي موسیقي هم خپره کړي. مقاله لیکي د خیبر پښتونخوا د موسیقي انډستري د یو خو وخت نه تیریږي او د یاسر او جواد په شان یې داسې سندرغاړي پیدا کړل چې پرې دی ګل یې اورېدونکي متاثره کړل او دغسې نصیر او شهاب هم دي چې زه پښتون یما سندره یې ویلې. د روزپاڼې تر مخه د اسد او جمشید د موسیقي د پیجنګلو په اړه لا واضح نه ده. اسد او جمشید د موسیقي ځینې مقابلې هم ګټلې دي او د کیاس ګروپ او د علي عظمت په شان یې لایف پروګرامونه هم کړي دي. مقاله په خیره کې لیکي چې صرف وخت به داخلي چې اسد او جمشید څومره په پېښور کې نوم جوړولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې منیر اکرم لیکي د ټولې نړۍ حکومتونو او د ملګرو ملتونو چارواکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په دې فکر اخته دي چې اټومي وسلې ترهګر ترلاسه نه کړي. خو د لیکوال په وینا دا خبره ناممکنه ده چې ترهګر اټومي وسله ترلاسه او یا استعمال کړي. د دې مقالې مهمې برخې د یوې لنډې دمې وروسته.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استاذی منیر اکرم په ډان ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په ټوله نړۍ کې د دې خبرې لپاره هلې ځلې روانې وي چې اټومي وسله یا د هغې علم ترهګرو ته د رسیدلو مخنیوي وکړي او د ګاونډي هیواد نه علاوه د نړۍ یو شمېر مخالف هیوادونو په هر موقعه دا کوشش کړي چې د پاکستان اټومي پروګرام د نړۍ لپاره یو خطر ثابت کړي. منیر اکرم لیکي اټومي پروګرام دومره آسان او ساده نه ده چې یو ترهګر ډله یې جوړ کړي او بیا یې استعمال کړي. هند په 500 کلونو کې او پاکستان په 40 کلونو کې اټومي وسله جوړولو کې کامیاب شوی دی. دا راز شمالي کوریا په 60 کالو کې په ډیره معمولی کچا اټومي پروګرام کې پرمختګ کړی دی. لیکوال وایي اول خو د اټومي پروګرام انتظام ډیر پیچیده وي او د یو شمېر حفاظتي ګامونو لاندې وي او دویمه دا چې یو هیواد به هم کله ترهګر اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نږدي ځکه چې ترهګر خودکش حمله ته هم تیاریږي خو حکومتونه په جایزو وسیلو خپل حفاظت کوي او خودکشي نه کوي. لیکوال د سیړنو په بنیاد لیکي کومه وسله چې ترهګر پټولې شي هغه دومره په لوی کچه نقصان نشي کولی. خو د ډیزی کټر په نامه بم چې په جنگونو په عامه توګه استعمالیږي د هغې په نسبت به د دغه وسلو په ذریعه ترهګر بریدونه دومره زیان نه اړوي. لیکوال وړاندې لیکي دا ممکنه ده چې ترهګر کیمیایي یا بیولوژیکي وسلې ترلاسه کړي او د هغې لپاره دوی د عامو کارخانو نه هم مواد پټولی شي خو دې لړ کې د حفاظت لپاره دومره ټینګار نه کیږي.
دا راز د هند او پاکستان ترمنځ د اټمی وسلو یو توازن قائم دی او دواړه هیوادونه د دې په استعمال کې یو شمیر مفاهمتی لوزنامې لري. بلخوا د دې په نسبت د شمالي کوریا مسله سنگین ښکاري، ځکه چې امریکا، جاپان او جنوبی کوریا دغه سیمه کې د میزایل ضد نظام لګولو اراده لري او چین د دې مخالفت کوي، چې په نتیجه کې یې دغه سیمه د یو لوی خطر سره مخ ده. د لیکوال په وینا په جنوبی ایشیا کې وړاندې د هند او پاکستان اټمی وسلې ترلاسه کول خطرناک نه وو، خو په موجوده وخت کې درې خبرې داسې دي چې سیمه یې د غیر یقیني حالاتو ښکار کړي. اولنۍ دا چې د امریکا او هند ترمنځ د اټمی همکارۍ لوزنامې په سیمه کې قائم توازن خراب کړي. دویم، په دې ورستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې امریکا غواړي د پاکستان اټمی وسلې تر هغه پټې نه کړي، له دې وجه یې په خپل حفاظت کې اخیستل غواړي. نو دې سره هم په پاکستان فشار زیات شو. او دریم دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکېچن تعلقات او د هند سره د امریکا د همکارۍ د زیاتېدو له وجې هم پاکستان اندېښمن شوی دی. نو د لیکوال په وینا تاریخ ثابتوي چې په داسې حالاتو کې اټمی وسلې لا نورې خطرناکې شي.
دا مشال ریډیو دا.
ورزو افغانستان ته. د خوست خار دکاندارانو او خاروالۍ په ګډه نن د خار د پاکوالي په مقصد یو شر یا د خپلې خوښې ډله ییز کار کړی. جارواکي او دکانداران وایي چې دا مهال د خار د پراخوالي په مقابله کې د خاروالۍ د کارګرانو شمیر کم دی او هم کافي معاشونه نه لري، نو ځکه دوی هم د خار د پاکوالي په کار کې برخه نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
د خوست خار دکانداران د خاروالۍ سره یو ځای د خار په پاکوالي کې برخه اخلي. دکانداران وایي چې دوی غواړي د خار د پاک ساتنې لپاره د خاروالۍ سره په دې مرسته وکړي چې دوی هم همدلته دکانونه لري او که چټلۍ او کثافات زیات وي نو د دوی لپاره هم مزاحمت دی. د خار د دکاندارانو یو تن مشر حجي انعام رحماني وایي چې دوی دا ځل د اشر یا د پګړۍ په ډول د خاروالۍ سره همکاري کوي، خو په کار ده چې خاروالۍ د دې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي.
ټول سرکونه په برخو تقسیم کړي دي، هغه ته هم د خاروالۍ طرفه یو مدیریت موظف کړی دی او د دکاندارانو لپاره هم یو مشر موظف کړی دی. هغه سره هم شل شل لس لس کسان موظف کړي دي تر څو خار په منظم شکل سپاش کړي. د څو ورځو لپاره خدای ښه دی اغیز لرلی شي، خو په آینده کې چې د خار لپاره په منظم شکل پلان نه وي، د یو پلان له مخې خار صفا نه شي او په دې اثر باندې نه کیږي.
د خوست خار دوه تنه دکانداران هم وایي چې دوی به خپل همکاری کوي، خو خاروالۍ ته هم په کار ده چې د برخه ته زیاته پاملرنه وکړي.
زاب اطلاع د خوست دلاکانو سیدون کا دا خپل په خوست خار کې دکاندار یا مشتل دکان میده. موږ د شروالۍ والا غوښتنه وکړه چې توسي مونږ سره په کومه خراشه کنا په خار صفایې کې مونږ ته چې بالکل خارې مونږ کور دا مونږ خاص صفایې یاد سره کو همکاري یاد سره کو خو چې توسي مونږ سره همکار اوسېږي.
جواز تا خوست خار و سیدون کا نور دکاندارون ته دا ویل غوړم چې دا روز خپل دګونه مخه یا نور سره د خپل نه جوړوي.
د خوست خاروالۍ مرستیال انجینر شریف وایي چې د ښار پخوانۍ برخه تنګه او ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، نو ځکه اړتیا ده چې په دې برخه کې دکانداران زیاته مرسته وکړي.
خوست ښار پخوانۍ برخه تنګه برخه ده او جادي او کوڅې نسبتا د اوسني عصر دغه سره برابرې نه.
د چارواکو په خبره چې دا مهال خوست ښار له 15,000 زیات دکانونه او ګڼ مارکیټونه لري، خو د خلکو نیوکه دا ده چې اکثره ودانۍ د ښار د پراختیا د پلان خلاف جوړې شوې او د اوسني وخت اړتیاوې په پام کې نه دي نیولې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
هلتا د ننګرهار ولایت مستوفیات یا سیول کوټ د غوره خدمتونو او مالیاتي ونډې د سرلیک لاندې و ورځنی سیمینار کړي. د دې تیر کال په نسبت د سخت کال آمدن د حد نه زیات کم یې خودلې دي. بلخوا د ننګرهار والی وایي که ادارې رئیسانو له خپل وزارتونو نه د سګنی کال بجټ ننګرهار ته ونه لیږه نو دنده به یې ختم کړی شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د اقتصادي ودې او غوره مالیاتي خدمتونو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ مازیګر پای ته ورسېد. دغه سیمینار د ننګرهار د مستوفیت ادارې لخوا جوړ شوی و. د ننګرهار د مستوفیت مشر ډاکټر محمد عالم اساقزي د نورو عایداتي ادارو تر څنګ د ننګرهار له ګمرک څخه یادونه وکړه چې د تیر کال په نسبت سږ کال په عوایدو کې تر حد زیات کموالی راغلی دی. نوموړي وویل
ننګرهار ګمرک
چې د پروسه کال په مقایسه باندې په ډیره زیاته کچه باندې کم عواید لاسته راوړي دي. علت یې دا دی چې زورمندانو په غیر قانوني توګه باندې یعنې د قاچاق په ډول باندې مال د پاکستان څخه ننګرهار ته او همدارنګه د افغانستان نورو ولایاتو ته انتقال کړی، چې البته د بعضو کسانو مداخله د ګمرکاتو په مراتو کې باعث د دې ګرځېدلی چې زموږ د ګمرک د عوایدو کچه ښکته لاړ شي.
اسحاق زی وړاندې وایي چې په عوایدو کې هغه وخت زیاتوالی راتلی شي چې ولایت ته انکشافي بودیجه راشي.
هغه بودیجه چې د دونرانو لخوا دا د وزارت مالی سره ژمنه شوې او وزارتونو ته اختصاص ورکړل شوی، نو ښه به دا وي چې زموږ د ادارې هر یو رئیس چې هلته د هغې دپاره هغه فنډ په نظر کې نیول شوی دوی لاړ شي او د خپل وزیر صاحب سره دا موضوع په مفاهمې په اساس باندې باید دغه بودیجه باید ننګرهار ته باید انتقال شي، چې هغه البته تر $500 میلیونه پورې دی چې دا باید د ننګرهار ولایت د بیا رغونې او د اقتصادي پرمختګ لپاره باید استفاده وشي.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د خپلې ادارې په رئیسانو غږ وکړ چې خپلې قبلې درست کړي، کنه له دندو به ګوښه او مجازات کړی شي.
زه به هغه انسان چې هر څوک چې د هر چا په فرمان اغلی دي هر چا که د پلیا ولایت کې نور فرق وشي په پسې طریقه سره په قانوني شکل سره مخته یې وړله هغه ته به زه جلزا وکړم، او لکه څنګه چې رئیس جمهور وایي چې نور زه مسلات کوم او زه به نور د چا خبره نه اورم، او زه د ټولو رئیسانو څخه زما دا هیله او ارزو ده چې نور به خپله بودیجه به د مرکز څخه را انتقال کړي، که هر یو خپل پروپوزل او پسې طریقه سره خپله بودیجه رانه وړل هغه به زما سرکار نشي کولی.
په دغه یو ورځني سیمینار کې د ننګرهار اوسنی اقتصادي بحران ته کتنه او حل لارې، د مالیاتو د قانون په وړاندې د خلکو مکلفیتونه، د غوره خدمتونو میکانیزم او د تدارکاتو د قانون مطابق په ولایتي کچه د قراردادونو پروسیجر جوړول د بحث بنیادي موضوعات وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم د مشال ریډیو همکار شاهین بونیری تاسو لپاره زما کور زما کلی پروګرام برابر کړی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
ستړمشه د نن په خبرونه کې در سره د خیبر ایجنسی د شلمان سیمې پاړه معلومات شریکول غواړم. د پاکستان او افغانستان په پولا آباد د سیمه خپل لرغونی تاریخ او روایتونه لري. په شلمان کې اوسیدونکو ډېر خلک د مومندو د قبیلې سره تړاو لري. دوی وایي کلونه وړاندې په دغه سیمه کې آباد شوي دي او اوس یې ډېر دودونه او دستورونه د شینوارو په رنګ دي. په دغه سیمه کې یو شمېر معدنیات هم موندل شوي دي، ولې د سمنصوب بندې د نشتوالي له کبله د دغه ځای اوسیدونکو لپاره سګټې نه دی راوړي. تیر ونه زموږ همکار فرهاد شنواره د سیمې ته ورغلی وو او دغلته د کلي د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په تاریخي مزل، ټولنیز ژوند او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي اوسیدونکي اسلم خان د شلمان سیمې تاریخ څه داسې بیانوي.
دادا خبر کوتل شنوارو دو سر جنگ جگڑے برات لے اور پاگ وقت یا سائزاد عبد القیم صاحب یا دینا مخ کی شکم نہ کرنا چاہتا پولیٹیکل ایجنٹ پر انگریزان کو وقت غور مصالحت پرانا کی جی ازمنگا قوم نے ممند نہ راوس تو دل دپل منس کے واچا اولو شیر شنوار اور افریدو دا تنازع ہر شی شدے پر منس کے دا کومی وی مندا بیا جنگو نہ کئی او تاریخ دار چې هغه واش بیا مونږ خو جی هغه ز په بشندګانی نو زمونږ خلکو د فریاد وک شه خبره چې مونږ تاسو پر دې جنسی له لګي زمونږ به گزاران نه د څنګهي خو هغه مخ کې خلکو چې مونږ سره بیا د مایده زمونږ مشان سره وکړه نو هغه بیا مونږ سره جدا قرار دادو چې مونږ به تاسو له خپل زایل شلم مندر لګو چې زمونږ کوم غلا کیږي په درمد کې به تاسو ته شلم مندر بیلو نو هغه شلم من ملمونګه له کور په سر باندې راتنه پغه باندې جز مونږه دغه غټه گزاره کېدا
غنمو ایسو سر تر لګي
هغه غنمو ایسو خو جی وخت سره د کومونو چې کوم نه کناری سره د خبره شې دومره لاله چی شو جی چې د خبره شې غلط لار نه کړو واجینه رسومات خلکو پری خېری بس هغه شاید زمونږه ختم شو وای خو شې مونږه وغارو زمونگا غل تخپل جایدادونه زمونگا ایسال هست زمونگا غل تشکم ده کامین ده پرتی ده پتیم ده دستانه چونگو نمونگا مسایانه زمونگا خپل ایجنسی ده زمونگا خپل کوم ده لکه فرز که لیمزی کمشیلمان کمی جیشتا پا ممندو کمشتا غنداخل پا کمشیلمان کمشتا ده پا دوشیلمان کمشتا ده یلتا پا ممندو کمشتا ده خوازی بایزی ترگزی هلتم شتا دلتم شتا برام خیل هلتم شتا دلتم شتا دزمونگا در لوشی من خلکو دا غصر قریبی رشتی زکش دوی سر سلمه پراته دی مونگا دا کم شلمان تا چکم نکنه لگ دیمخ پراته ویجی نزمونگا تعلقات رسم رواج خیب بده مری جوندی ودونا دا طول جی شنوار سر آتیش دی چه سنگا دا شنوار کم کسم تازیب دا مونگا خپل کرده جی
یو مشر حاجی وکیل دغلت د اوسیدونکو قانون او داغي دیوبل سره د اړیکو پاړه وای د خلک پیغام خاده کې دیوبل سره مرسته کوي دیوبل په کار راضي او واړی چې په امن او قراری سره خپل ژوند تیر کی
دا تقریبا 30 کیلومتر مزل دی د موږ د کان شیلمان او د لنډی کوتل په منځ کې فاصله
شیلمان چې کوم خلک دی لیا شیلمانیان دی دا کومې سیمې نه راغلي دي او دلته کې څنګه آباد شوي دي
جی دا خو صاحب مونږه چې دا څومره د شیلمان خلک یو اگر کاغذ کم دی او کاغذ لوی دی دا په پخوانی شکل کې د مومندو نه راغلي دي مونږ د مومندو قوم سره تعلق لرو او دلته زمونږ خپل خپل قومونه معلوم دي لکه په مثال ترگزی او علیمزی او داسې چومده برانخیل او مختلف قومونه دلته جمله کنه د هغو نمایندګانې د مومندو نه راغلي او دلته جمله مونږ آباد شوي یو او مونږ د لنډي کوزل د تحصیل سره تعلق لرو او دا زمونږ ډیره پخوانی تاریخ دی چې ډیر پخوا مونږ راغلي نو مونږ د خیبر په جنسۍ کې آباد شوي هغه کومه مومندو جنسي چې د هغو سره زمونږ تعلق ختم شوی دی مومندو نه مونږ د خیبر په جنسۍ کې جمله شامل شوي دې زمکړي کلي په اصل باندې مونږ مومند یو زمونږ خو کار کلی مطابق دومره باتیم چې معمول مطابق دا پخوانی خلک لږ ډیر زیات تکړه وو هغو ډیر زیاتې خواری کول زمونږ زاړه رټونه وو او دا هغه رټونو نه جمله کنه زمونږ ډیر زیات آمدن او ټولو خرچه جمله باور وکړه چې زمونږ دغه رټونه او پټونه وه خو نن سبا جمله کنه علاقه لږه داسې شوې ده چې خلک زیات شوي دي او څه جمله کنه د زمینداري له ډیر اهمیت څوک نه ورکوي او څه داسې خاص تعاون هم راسره نه کیږي چې داسې د سیلابونو د وجې نه جمله کنه زمونږ نقصان شوی ده که باره ورانه شوې ده پټۍ ورسره وران دی بیا باره چا نه پخپله جوړولی شو او نه راسره د حکومت طرف نه داسې تعاون یا مرګیتیا شوې ده جی د زمونږ د خلکو روزګار خو یا د نوکرۍ په حکومت کې جمله کنه ملازمت دی دا ملیشو کې یا په نورو کارونو کې یا د دې نه علاوه ټول خلک جمله کنه زمونږ بې روزګاره دي تعلیم وغیره کې ډېره زیاته کمزورتیا ده نو لاری ډریور یا کلینر دی بس زیاته پیشه زمونږ دا ده کلینر ډریور جی دا خو زه په فخر سره ویلی شم الحمدلله چې زمونږ قوم عجزه دی په دې کې شک نشته دی خو چې کومه پښتو یا کومه کار په مونږ کې نو زه یم چې دا مونږ ځان د ټولو خیبرې جلسې نه مخکې حسابو په پښتو لحاظ باندې بیا مو اجرې جوړې کړې دي صاحب ډېرې ښایسته ښایسته اجرې او په دې کې جمله کنه دا زمونږ چې څه د نیا نیکه رسم و رواج د ډوډۍ درستخان اب کې جمله کنه مونږ چلوو باقي دا د واده مطابق خبره تاسو وکړه صاحب بالکل دا زمونږ د خیبرې جلسې په شکل باندې د واده پروګرام دی دا مومندو سره نه ده ځکه چې زمونږ رسم و رواج ټول د خیبرې جلسې سره شوی دی نو دا زمونږ د واده یا د خیبر د رسم و رواج د لنډي کوتل د شینوارو سره عموماً زیات تړلی ول چې مونږ سره په بونډ پراته یو مون خو صاحب ډېر د ستر کوشش تم کوو مخکې ته ما عرض وکړو واده زمونږ داسې دی چې نه زلمی جمله کنه د سخر کنه درومي او نه یې پرېږدو بلکې مونږ پورې خاندو او داسې مې چې سره له جمله کنه پتم نه وي مونږ بچي له جمله کنه ښځه کړي نم د هغه نه پوښتنه کړي او نم جمله کنه تیاتره کړي خو مونږ له همداسې په خپل پلار نیکه په رسم رواج باندې وو بیا د دې نه علاوه چې کله زمونږ وادي صاحب الحمدلله خمزدار خیرات کوو که چا د وسه کېږي عموماً جمله کنه ختم د قرآن پکې کوو
تاسو واده خبره وکړه چې مونږ خپلو کشرانو نه پوښتنه نه کوو او هغوی له واده کړو نو دا خبره نه چې هلک او جینۍ دواړو نه پوښتنه وشي او بیا د هغوی واده وشي
سبا خبره خو تاسو صحیح کوئ خو مونږ زاړه شوي مونږ ته مغه د خپلار د نیکه رواج جمله کنه معتبر ښکاري په دې وجه باندې چې موږ کنه موږ دوی نه پوښتنه نشو کولای، بلکې هغه هم دومره شرمیږي چې که موږ ته بعضې خبره وکړو نو هغه ماته یادداشت نشي کولای چې نه زما داسې نه ده خوښه. نو دغه اختیارات موږ بچو له نه ورکوو، ځکه چې په دې باندې بیا د دې علاقې رسم و رواج خرابیږي او بدمنیب کې زیاتیږي چې ما خوښه کړې ده او دا راله وکړه او دا مې نه ده خوښه. دې ته موږ دا خپل کشران نه جوړوو، نه دا پلار د نیکه رواج چې مدا کنه د دوی په پوزیشن جوړېدو باندې خرابوو. څه وخته پورې چې مدا دا خپل رسم و رواج موږ نه شو خرابولی، دا راته لږ سخت ښکاري، دا نه شو ماتولی.
په شلمان کې درې کلی یا تپی دي، دلته ډېر خلک وړې لوی مزدوری کوي. ځوان کلی د زده کړو ډېر خواهش لري، ولې د تعلیمي ادارو د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د زده کړو عمل مخ په وړاندې بوزي. د سیمې یو مشر خلیفہ خان وایي،
زمونږ کم شلمان په دریو تپو باندې مشتمل دی، بر کلای، باغ کلای او کوس کلای. ډېر تکم شلمان وایي، نو دا برکلر نه لوړګي په طرف پروت دی، لنډي کوتل طرف، بیا منځ کې باغ کلا دی، بیا اخیری طرف ته کوس کلا دی. نو دا درې کومه موږ په دې کې چې کوم دی کنه بیا چې ټول په یو شلمان باندې یادېږو. اوس کلون ته خو موږ بچی خپل لیږو، کاغم مسیری او خپل بچیم دی او وریرونه هم دي، دا ټول لیږو های اسکول دی پکې. او موږ دا د حکومت نه دا توقع لرو چې ډېر زیات تعداد دی پکې، او دا موږ ته های سیکنډري شیدان ډېر وخت نه خواهش ته موږ درخواستونه ورکړي، او بیا هم د حکومت نه دا خواست کوم چې دا موږ ته های سیکنډري شي. نو موږ ته یو یو ماشوم چې کوم دی لنډي کوتل ته راځي، نو هغه پانچ پانچ چې هزار روپۍ خرچه را دي، نو په دې وجه موږ د تعلیم نه محرومه پاتې شو او دا ماشومان تعلیم ونه کړی شي، چې ځکه چې د کرایانې پسې راځي پنځه شپږ شپږ زره روپۍ میاشت پسې راځي. نو دا ولاکه برداشت کولی شو چې دا سکول راته های سیکنډري شي، او دا دولسم خو به راته په شلمان کې پاس کوي کنه. هلته خو په زمونږ په علاقه کې یوه بیچو شته دی، خو مطلب دا دی چې نه پکې ایم بی بی ایس ډاکټر شته او کم پاوډر پکې، هغه مطلب دا چې دا زکام دوایي موایي یا د تب ستن دا په منډه کې لګولی شي. د بیمارو چې دا بیچو زمونږ مطلب دا چې لږې کمرې پکې جوړې شي، لږ کټونه او ته میلاو شي، نو دومره د ناستې ځای پکې نشته چې په یو کټ کې کینې، یو بیمار راوړې ولته پکې واچوي او مطلب چې ته لا تبر وګورې یا ولا بل راغ وګورې، نو دا پکې نشته.
نسیمیو بل اوسیدونکو حاجی سردار خان وایي چې د حکومت له خوا ورسره د ستونزو د حوالې لپاره مرسته نه کیږي. د غلطه حکومت ځنې سکولونه جوړ کړی دي، ولې د استادانو د نشتوالي له کبله ډېر زده کوونکي خپل زده کړې سرته نشي رسولی.
په شلمان کې مونږ د اسپتال، د سکول، د بجلی دومره کمای دی چې قزته ته چې دا په نشت باندې بدلی. سکول جوړ شي خو څوک د پښتنې والی نشته، قزته ته ویم چې هغه داسې دي چې په هغو کې یو سکول دوا په نشت باندې بدل دي، جنکۍ لاړې شي او بیرته واپس راشي، نیمه ګنټه بعد بیرته واپس خپلو خپلو کورونو له راشي، ولې چې وایي چې هغه موږ سره مس نشته. نو مطلب دا دی چې د دې موږ داسې ګڼو لکه د دې چې مالی خاون نه یا د دې څوک چارج نه وي، ولې چې د دې په کال کې پوښتنه ونه شي، په شپږ میاشتې کې پوښتنه ونه شي. د لوبو یو میدان دی، غام سیلاب وړی، دون پټی دی تقریبا چې شپږ شپږ اته تجربه، او هغه په والله چې د بارو د وجه نه چې هغه دواړه طرفه تې خوړونه تاو دي او سیلابونو رانه وړي، اول هم د نیکو بیا هم د پلرونو، خو زموږ په زمانه کې زموږ نه پاتې په دې وجه شو چې هغه مونږه د هغه سمبالښت په دې وجه نه شو کولی چې بارې او دغه دی باندې روپۍ لګي او روپۍ مونږ سره نشته. نو شپږ جربه زه به تا ته ویم چې په ذاتې خود زما ځمکه دا پټای دی، او هغه زما نه په دې وجه پاتې دی چې زما غریبي د زیل شم جوړول.
په کم شلمان کې د کابل دریاب غاړې د سیل زیونه دي، دلته د خوش سیمونه خلک راځي، د میانو ښکار کوي او د دغه ځای د ښایستونو نه خوندونه اخلي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکي صدا سي وایي،
دغه سیند راځي، دا شینواري راځي، مونږ خپل داسې شوکیان سړی ولور شو، دا یو شای بل شای مسالې مسالې ځا سرویس ول تسرونګي کارتو سیسو، یا یو راوتل یا لس راوتلی، د خاص سفره نه غو وخت سره وخت پتیر کو پاخی کو او وی خرو، بیا یو سبای دار شو مازی ګټي به تر راځي. خو خما یاندې خواګه ما یاندې ډیر، یعنی لشک والب کې ډیر دی، بل شک کم دی، بالکل راځي، شینواره هم راځي، پیردای هم راځي، داسې افسر سړی چې وغواړي نو شوکیان سړی شته دی چې یاره زه بیا له ونیسم، هغه ځان سره لمبوزنه بوزي، هغه ځان سره سرونګي کارتوسه ویسي، بسل تیر دز وی یا یورا وتل یا سل را وتل یا سل را وتل دا توفی والا یا یار دوست لا یا مثلا خپل وخت
قدر مندو د غواز من دن خبرونه بل ونه بعد پختنو دی بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو د الله پامه
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل مشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں ادھر دلچسپ خادا خوش میں دا ادھر جالب پروگرام نے لے رہی خدا دوں کی چستا سب خوش